ジオ。
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشي له پی یو استودیو ازادي راډیو ری وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. زه صفی الله ستانگزیم د امان الله میرزی په تخنیکي همکارۍ دا پروګرام وړاندې کوم. او ریچې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وې د موسکو د ناستې ځنډیدو ته ځکه خوشبینه ده چې پکې به د جګړې ټولې خواوې ګډون وکړي. د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت مني چې د غزنی د جګړې له امله له دوه لکو ډېر کسان بې ځایه شوي. او انقره هڅه کوي له اروپا او روسیې سره خپل روابط ټینګ کړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه نوریاس نوري وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د راپورونو له مخې په فاریاب ولایت کې د ملي اردو د سرتیرو پر یوه کتار د وسلوالو طالبانو په برید کې شاوخوا 15 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي دي. د اورزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تېره ورځ د مرکز ترینکوټ اړوند په یوه سیمه کې یو لوی پل په بمونو والوزه. او د ایران ولسمشر حسن روحاني په دې هېواد کې روان اقتصادي بحران په تړاو نن د پارلمان غونډې ته غوښتل شوی دی. خبرونو تفصیل. د راپورونو له مخې په فاریاب ولایت کې د ملي اردو د سرتیرو پر یوه کتار د وسلوالو طالبانو په برید کې شاوخوا 15 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي دي. چارواکو که څه هم دغه برید او د ملي اردو سرتیرو ته د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د فاریاب د ولایتي شورا دوه غړو دا پېښه تایید کړې او ویلي دي چې پرون شاوخوا 300 افغان سرتیري چې د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې دېرو له خپلې قرارګاه څخه ووتل او میمنې ته په لاره په قیصار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له یوه کمین سره مخامخ شول. د فاریاب د ولایتي شورا غړي سید عبدالباقی هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې شل نور سرتیري ټپیان شوي او لسونه تر شلو پورې په زیارادي او د سرتیرو مړي د پیښې په ځای کې پاتې دي. د ولایتي شورا یو بل غړي نادر سعیدي وویل چې غورماچ ولسوالۍ اوس په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اورزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تېره ورځ د مرکز ترینکوټ اړوند سرخوم سیمه کې یو لوی پل چې د اورزګان دوې ولسوالۍ چارچینو او دهراوت او د کندهار نیش ولسوالۍ سره نښلوي او خلکو پرې ډېر تګ راتګ کوو په بمونو الوزولی دی. په اورزګان کې د 215 اتل قولو اردو د څلورمې لوا ویان حکمران وفادار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تر ماتې وروسته دغه پل د څو بمونو په ذریعه ویجاړ کړی دی. د چارواکو په وینا دغه پل چې 45 متره اوږد او 1 متره سور لري 15 کاله مخکې استرالیا لخوا د 550,000 امریکایي ډالرو په لګښت د نهو میاشتو په موده کې رغول شوی و. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شاوخوا 3,000 کسان د وچکالۍ له کبله د بادغیس له مقر ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز قلعهناو ته کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په خپل اونیز راپور کې چې پرون خپور شوی په قلعهناو کې دا مهال په اتو مرکزونو کې شاوخوا 15,000 کسان چې د وچکالۍ له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي ډېره دي. د اوچا راپور چې د مهاجرت له نړیوال سازمان سره په ګډه برابر شوی زیاتوي چې د دایکندي ولایت د میرامور ولسوالۍ له یوه کلي څخه هم 900 کسان د وچکالۍ له کبله یوې بلې سیمې ته چې اوبه لري کډه شوي دي. د کندز په ایمان صاحب ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو یو مهم قمندان نیول شوی. د کندز د والي ویان عصمت الله مرادي نن خبر اعلان ته وویل پرون ناوخته د امام صاحب ولسوالۍ امنیتي ځواکونو د یوې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې قمندان محمد عارف د ولسوالۍ په بازار کې له لنډې نښتې وروسته ونیوه. مرادي وویل چې قمندان د خلکو د ځورونو وهلو ټکولو قتلونو او ګواښلو تر تعقیب لاندې و. د کندو چارواکي وایي چې د خپل سر ټوپکیانو د نیولو پروسه د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د تطبیق په حال کې ده. خبرونه له ازادۍ راډیو اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دې هېواد کې د روان اقتصادي بحران په تړاو نن د پارلمان غونډې ته غوښتل شوی دی. د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې له بریا وروسته دا لومړی ځل دی چې روحانی چې د یو منځلارې مشر په سترګه ورته کتل کېږي پارلمان ته هېزارېږي. او دا به د توندلارو سیاستوالو لپاره چې د روحانی له اقتصادي اصلاحاتو سره یې مخالفت کاوه یوه بریا وي. د پارلمان په غونډه کې وکیلانو د ایران د پولي واحد ریال د ارزښت د ټیټېدو د مخنیوي لپاره د روحانی د پلانونو په اړه پوښتنې وکړې. له دې څو ورځې مخکې مسعود کرباسیان د ایران د اقتصاد او مالی چارو وزیر له څوکۍ څخه لرې شو. کرباسیان د روحانی د اقتصادي ټیم څلورم غړی دی چې په وروستیو څو اونیو کې لرې کیږي. د ریال د ارزښت د ټیټېدو یو دلیل د امریکا لخوا پر ایران د نویو لګول شوی د پر ایران د نوی لګول شوی بندیزونه دي. په داسې حال کې چې د ترکیه او متحدو ایالتونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي، انقرې له اروپا او روسیې سره د تجارتي اړیکو د پراخولو هڅې پیل کړې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دوشنبه د بریتانیا او جرمني له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې له ترکیې سره د اړیکو د پراخولو په اړه بحث وکړ. اردوغان د بریتانیا له صدراعظم تریزا می سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د اقتصاد، سوداګرۍ، پانګونې او همداراز د سوریې د بحران په اړه خبرې وکړې. اردوغان له خپل جرمني سیال والټر شټاین مایر سره په ټلیفوني خبرو کې د خپلو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د پراخولو هوډ څرګند کړ. ترکیه تېره اونۍ موسکو ته د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوش اوغلو په مشرۍ یو پلاوی واستاو څو له روسیې څخه د دفاع او اس 400 توغندیو د پیرودلو د پلان شوي معاملې په اړه بحث وکړي. د ترکیې له دې پلان سره امریکا کلک مخالفت کړی دی. ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې د ترکیې، روسیې او ایران ولسمشران به راتلونکې اونۍ په ایران کې په یوه سرمشریزه کې ګډون وکړي څو د سوریې په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه نوری اس نوری ویل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ اور کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه غرمنۍ خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د موسکو د ناستې ځنډېدو ته ځکه خوشبینه ده چې پکې به د جګړې ټولې خواوې ګډون وکړي. د غزنی د جنگ په خاطر نږدې 3,00,000 کسان بے ځای شوي دي.
تقریبا 270,000 تن آسیب دیده. ما زمانی که سروی انجام دادیم و کسایی که نهایت آسیب پذیر هستند و به کمک های بشری و غذایی نیازمند هستند 21,000 تن است.
او په اوروزګان کې خلک وایي طالبانو د افغان وژل شوي سرتیرو په جسدونو تیزاب پاشلی.
مړی خوستوی خدا خو مسلمان دی، بیا د لارې کې مړی راګرځولی و زموږ د قربانو سری راوړلې دلته خپل کور ته انتقالولې پر دې مړی باندې بیا تیزاب اچولې و بیا په لاس کوي.
السلام علیکم، بیا هم بخیر راغلی پروگرام ته. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د موسکو د ناستې ځنډېدو ته ځکه خوشبینه ده چې پکې به د جګړې ټولې خواوې ګډون وکړي. ښاغلی مسلم یار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده د افغان سولې په اړه د موسکو جوړېدونکې ناستې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د افغان سولې په اړه په هرې جوړېدونکې ناسته کې د افغان حکومت او امریکا حضور حتمي بولي. حدیث پردیس دغه موضوع تعقیب کړی او همدا شېبه د کابل په سټوډیو کې دی او جزئیات راکوي.
د افغان سولې پاړه د مسکو د جوړیدونکو ناستې ځنډېدو په دغه ناسته کې د افغان حکومت ګډون خلک سولې ته هیله من کړي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ټولو تفاهم مهم دی او تمه ده چې د مسکو ناسته د افغان سولې په دې برخه کې د ګډ تفاهم د رامنځته کېدو لپاره ښه پیل موي. ښاغلی مسلم یار د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د حکومت او د افغانستان د سولیداری شورا
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ افغان حکومت اعلان وکړ چې مسکو سره دې هوکړې ته رسېدلي چې د افغان سولې په اړه ناسته چې د سپتمبر په څلورمه جوړېده وځنډول شي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوکړه د ولسمشر محمد اشرف غني او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې شوې ده. د ښاغلي مرتضوي په خبره دواړه هیوادونه به د دې ناستې د ګډ مدیریت او کوربتوب لپاره کار کوي او په ورته وخت کې د کنفرانس وخت او څرنګوالی به هم د دواړو خواو تر سلام مشورو وروسته روښانه شي. تر دې وړاندې افغان حکومت د مسکو په ناسته کې له ګډون کولو ځکه ډډه کړې وه چې مشري له افغانانو سره نه ده. د امریکا متحدو ایالاتونو هم په دغه ناسته کې له ګډون څخه انکار کړی و، خو طالبانو وار له مخه اعلان کړی و چې د مسکو ناستې ته به یو پلاوی لیږي. روسیې د افغانستان په ګډون دولسو هیوادونو ته د مسکو په ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو اوس د افغان حکومت او روسیې د نوې هوکړې له مخې دغه ناسته تر نامعلومې مودې ځنډول شوې ده. طالبانو تر اوسه د دغې ناستې د ځنډېدو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی وایي دا چې د مسکو ناسته وځنډېده د پایلو ته خوشبینه دی.
زه د مثبت په نظر ګورم، د دې لپاره چې سم پیژل چې امریکا د اشتراک او د افغانستان اشتراک نتیجه موثر حتما نه و. بیا افغانستان هم پیږي چې زه به اشتراک نه کوم، امریکا به اشتراک بنی کی بیا نه دنیا تبصره کوي چې تاسو منفی باف یاستئ. یعنی د دې لپاره بهتر دا ده چې افغانستان هم اشتراک کړي، حد یقل چې امریکا اشتراک بنی کی قناعت خو وکړي، یعنی مخالفت خو بنی کی، بیا نه خامخا نتایج طوری نسبی موثر دي.
د ښاغلي سیدی په خبره افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات د افغان جګړې مهم مړخونه دي او په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره د سولې په هر ډول مذاکراتو کې دوی ګډون حتمی دی. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
حدیث پردیس او د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلمي او ځینو نورو خلکو خبرې راخیستې وي. دوی د موسکو د ناستې د ځنډېدو په اړه باندې خوشبینه او ځکه چې دوی ویل اوس په نو د افغانستان د جګړې ټولې خواوې په دې ناسته کې د ګډون چانس ولري. په همدې ارتباط باندې د ولسي جرګې له غړي عبدالقادر ځازي وطندو سره هم مرکه شوې ده. حدیث پردیس سره مرکه کړې او د موسکو د ناستې په اړه پوښتنه ترې کړې.
هر هغه ناسته چې په افغانستان کې که افغانستان کې غډېره وښیي یا که د افغانستان نه بهر وي چې هغه د افغانستان د صلح او د ثبات لپاره وي او هغه د افغانستان وسلوالو مخالفینو سره وي، خو چې د افغانستان حکومت په جریان کې، خو چې د افغانستان نظام په خوښه او د افغانستان د حکومت په خوښه، یعنی دوی کې ګډون ولري، نو د هغه ناستو لپاره مونږ خوشبینه یو او ملاتړ یې کوو. دا رقم ناستې چې په هر هیواد کې وشي، زه فکر کوم دا به د سولې او د امنیت لپاره بخي.
او څه فکر کوي چې طالبانو مخکې ویلي چې په دغه ناست کې ګډون کوي، خو اوس تر اوسه پورې تازه دغه مسلې په اړه څه نه دی ویلي؟ د دغه ناست ځنډېدو وروسته طالبان په دغه ناست کې ګډون وکړي او د امریکا متحده ایالات چې مخکې په دغه ناست کې له ګډون څخه انکار کړی و، تاسو څومره امیدوار یاستئ ورته؟
طالبان هغه طالبان چې افغاني طالبان دي او غواړي چې رښتیا هم په افغانستان کې صلح راشي، که طالبان کې ګډون وکړي او د بیا تکرار کوم د افغانستان د حکومت د رضایت نوروسته، دوی که هلته سره خپل مخامخ سره کینی، مخامخ د صلح په اړه باندې خبرې وشي، دا به ډیر ښه کاری. او که طالبان کې ګډون نه کوي، امریکایان کې ګډون نه کوي، یوازې روسیا او افغانستان، نو زه فکر نه کوم بیا هیڅ نتیجه ورکړي، ځکه دا رقم ناستې خو مونږ ډېرې زیاتې څو ځلې مونږ لیدلې دي چې سره شوې دي، لیکن نتیجه یې نه ده ورکړې.
ځازی صاحب، روسیې پوښتنه مې دا کوله چې ستاسو له نظره په افغانستان کې د سولې او ثبات د دایمي ټینګښت لپاره سیمه ایز تفاهم څومره مهم ده؟
دا خو مونږ د ډېرو کالونو نه را په دېخوا بار بار دا خبره کوو چې تر څو چې یوه سیمه ایزه اجماع جوړه شوې نه وي او د سیمې هیوادونه په صداقت باندې سره خپل منځ کې ناست نه وي، مشران البته سیاسونه او استخباراتي هغه مشران چې په صداقت سره ناست نه وي او کې نه وي او د دې سیمې د صلح او ثبات لپاره په ګډه باندې یو بل سره د صداقت همکاري ونه کړي، دا به مشکل وي چې
د ولسی جرګې د غړي عبدالقادر زازی وطن دوست خبرې مو اوریدې. هغه د مسکو د غونډې د ځنډېدو په اړه باندې خپل نظر له ازادي راډیو سره شریک کړ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واصل وسال وای.
ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا او د پروژو په عملي کېدو ټینګار کړی دی. د ولسمشر مانی د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې عبدالعزیز کاملوف تېره ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی و او دلته د یو شمېر لوړپوړو افغان چارواکو سره ولیدل. په دغه لیدنه کې دواړو لوریو د یو شمېر لویو اقتصادي پروژو پر عملي کېدو، د سیمې په کچه د ترانزیټي اسانتیاو او د افغانانو په مالکیت د سولې په مذاکراتو او توریزم سره په مبارزې بحث او خبرې وکړې. ولسمشر غنی او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د شند اوسپنې د پټلۍ د غزولو او له ازبکستان نه د برېښنایي وسایلو د پیر پاړه هم پریکړه وکړه او دواړو لوریو د یو شمېر هغو پروژو چې له پخوانۍ پاړه هوکړې شوي د کار د پیرېدو خبره وکړه. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په پام کې لري چې په روان کال کې 215 میټریک ټنه د زعفرانو پیاز په کروندګرو وویشي. دغه وزارت ویان اکبر استمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر په ټول هیواد کې د زعفرانو د کښت پراختیا او بزګرانو سره د مرستې په هدف له یوې میاشتې راهیسې پیل شوی او د زعفرانو پیاز په ویډیا ډول بزګرانو ته ورکول کیږي. د ښاغلي رستمی په خبره د ښه بازار او عوایدو د زیاتوالي له امله په دې وروستیو کې د زعفرانو کښت د هیواد په زیاتره ولایتونو کې لیوالتیا زیاته شوې ده. د نوموړي په خبره دغه وزارت هڅه کوي چې کروندګرو سره د زعفرانو د کښت لا پراختیا په برخه کې لا زیاتې همکاري وکړي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ اوړه 1200 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو درین منی بوجۍ 2000 افغانۍ، 1400 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1550 او یو لیټر ډیزل په 1550 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شادر سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 93 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 92 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومنه 9 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 1549 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم لکه نورو خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. په داسې حال کې چې د امریکا او ترکیې ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوي، انقره هڅه کوي له اروپا او روسیې سره خپل روابط ټینګ او نږدې وساتي. د واشنگتن او انقره ترمنځ اړیکې په ترکیه کې د یو امریکایي پادري د زندانی کېدو له امله ترینګلې شوې. رضوان مراد دا موضوع څارلې او همدا شی برسره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، ترکیې له امریکا سره تر اختلافات وروسته اوس له کومو هیوادونو سره تماس نیولی او له دې هڅو د ترکیې هدف څه دی؟
چې امریکا سره روابط خراب شوی دي او د امریکا او د ترکیې د ولسمشرانو ترمنځ سخت الفاظ تبادله شوی دي. ترکیه هڅه کوي چې د اروپا او د ناتو هغو ملکونو سره یا هغه هیوادونو سره روابط ټینګ ښکاره کړي نړۍ ته، تر څو امریکا ته وښي چې یعنی که ستا اتحادي نه پاتې کېږم یا ستا لخوا په ما باندې فشاري، نو د اروپا له مهمو هیوادونو سره مې اړیکې ښې دي. او په همدې هدف پرون د ترکیې ولسمشر په خپله رجب طیب اردوغان د برطانیې صدراعظم ته، د جرمني صدراعظم ته تلیفونونه کړي دي او یو ډول چینی دا هیوادونه له خپل ځان سره وساتي. ویلي دي چې کچیرته په ترکیه فشارونه زیاتیږي، نو په منځني ختیځ کې چې کوم کړکېچونه روان دي هغه به بحراني شي او ترکیه په هغه کې رول لوبولی شي. نو ستاسو هغه اقتصادي او سیاسي اړیکې د ترکیه لپاره مهم دي. بیا وړمه ورځ خپل بهرنیو چارو وزیر روسیې ته واسطه تر څو هغه د S-400 میزایلو زد سیستم د پیرولو مسله یاد کړي. یعنی په یو ډول ترکیه هڅه کوي چې امریکا ته وښيي چې یعنی که ته نه اوسې ګراسري استال خو فشار وی ما سر اروپאי متحدان ولاړ.
بله، آی یوازې په ترکیه کې د زندان شوی امریکایي پادری د قضیه په خاطر د واشنگتن او انقره اړیکې کړکېچنې شوی کنور لاتونه هم لري.
یو خدا مسئله ده چې دا په خپل ولسمشر ټرمپ ډیره زیاته مطرح کړل چې دغه پادری چې ترکیه وی چې ترسي ډلو سره تماس ترلود دا به تر خوشی کې کنه در باندې بندیزون لګوم. دوهمه مسئله بیا د هغه کودتا د ناکام هڅې ورسته د ترکیه اقدامات دي چې د هغه ډلو پر ضد کې چې امریکا وی چې بشری حقوقونه پکې سرغړونه ترې نه کیږي. او درې مې بل مسئله سنګ زسه بغدا ده چې ناتو او امریکا نه غواړي چې ترکیه له روسي سره ډیره نږدې وسیږي، په خاص ډول هغه S-400 ډول میزایل زد سیستم واخلي، ځکه چې امریکا وایي چې دا غي اخستل به په سیمه کې د پوزي توازن لپاره یعنی زیانمن ثابت شي.
بله، زیاته مننه کوم رضوان مرادو چې د انقره د نوې هڅو په اړه باندې مکتجزات راکړه. انقره ورسلهغه چې امریکا سره اړیکې کړې چې نشوي اوس له اروپا او روسیې سره د اړیکو د ټینګېدو هڅه کړې ده. او کابل ته ورزو، د غزنی تر جګړې وروسته تر دو لکو نږدې درې لکه کسان د افغان چارواکو په خبره باندې چې بې ځایه شوي دي، په دې مینځ کې شل زره کسان داسې هم دي چې له سختو اقتصادي حالاتو سره مخ دي، دوی وږي پاتې دي، خو افغان چارواکي وایي چې هڅه کوي له دوی سره بشري مرستې او خوراکي مواد ژر ورورسوي. اخو په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی اداره وایي غزنی بیرته خپل پخوانی حالت ته ګرځیدل او له داخلي بیزې شوی سره مرستې هم پیل شوې دي. اکرام الله اکرام دغه موضوع تعقیب کړی او همدا شپه د کابل په سټوډیو کې ده. مهرباني.
د افغانستان د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې د غزنی د جګړې لامل زرګونه بې ځای شوي او کورنیو ته د مرستو لړۍ پیل شوې. د دې وزارت وایي اسلام الدین جرأت نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د وروستۍ جنگ جګړو لامل 2,00,000 کسان بې کوره شوي چې د دوی د څېړنو له مخې 1,000 بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تقریبا 2,00,000 کسان زیانمن شوي دي. موږ چې کله خپل سروې بشپړ کړو 1,000 کسان بیړنیو بشري او خوراکي مرستو ته اړتیا لري چې سره میاشت ډبلیو ایف پی او یو این ایچ سی آر ورته مرستې رسولي دي، او نور مرسته کوونکو بنسټونه چې زموږ سروې ته په تمه وو هغوی به هم په همدې اونۍ کې خپلې مرستې پیل کړي او دغه 1,000 کسانو ته به مرستې ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې په یو راپور کې ویلي چې غزنی په جګړه کې 2,00,000 کسان بې کوره شوي. په دې راپور کې راغلي چې که څه هم غزنی بیرته خپل پخواني حالت ته راګرځېدلی، خو داخلي بې ځای شوي کورنۍ بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغه راپور پر بنسټ د خوړو نړیوال سازمان او د افغاني سرې میاشتې ټولنې 8,600 دغه کورنیو ته لومړني خوراکي مواد هم رسولي دي. غزنی ښار شاوخوا درې اونۍ وړاندې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو شاهد و. د طالبانو او حکومتي ځواکونو په دغه جګړه کې چې 15 ورځې دوام وکړ سلګونه کسان وژل شول. د خاري او برخه وسوځید او زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرې خودو ته اړ شوې. په ورته وخت کې د غزنی د ولایتي شورا یو شمېر غړي مني چې دغه داخلي بې ځای شوي کورنۍ سره مرستې پیل شوي، خو دوی وایي چې حکومت باید خلکو ته د امنیت د تامین ډاډ ورکړي تر څو بې ځای شوي کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنې شي. د دې شورا یو غړي حمید الله نوروز ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 270,000 تن آسیب دیده.
د وای دستی یو شمیر امرستې رسیدلې او ویش پیل شوه، خو زموږ غوښتنه ده چې حکومت باید د خلکو اعتماد خپل کړي او امنیتي ځواکونه پوستي جوړ کړي، امنیتي کمربندونه جوړ شي، ولسوالیو ته ورغلي لارې امنیت شي او مرسته کوونکي ځواکونه ژر تر ژره د وسلوالو پر ضد خپل تصفیوي عملیات پیل کړي چې خلک به بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. ښاغلی نوروز وایي چې لا هم خلک په دې ښار کې د وسلوالو طالبانو د بیا ځلې حملې له ویرې کړي کوي او خپلې سیمې پرېږدي. په همدې حال کې د کډوالو په برخه کې افغان څېړونکي ولی محمد کنډیوال له حکومت ته غوښتنه کړې چې باید په داشان حالاتو کې د مرستې رسولو لړۍ چټک او بې ځای شوي کورنۍ د ستونزو سره له مخ کېدو وژغورل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
په روزګان کې هم خلک وایي چې طالبان پر روزل شوی او افغان سرتیرو تیزاب شیندي، څو خلک له دوی څخه کرکه وکړي او دوی هم د پولیسو او اردو له لیکو څخه لاس واخلي. د دغو خلکو له ډلې یو شمېر ازادي راډیو سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې ځینو خپلوانو باندې دغه پیښې شوې دي. دیني عالمانو دغه عمل غندلی او د اسلام سره په ټکر کې امبللی، خو د طالبانو ویاند وایي دوی دا کار نه کوي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له روزګان دا ریپورت را لیږلی.
د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ځایي اوسیدونکو د سیشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کله چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان ژوندي افغان سرتیري ونیسي، نو تر وژلو وروسته ورباندې تیزاب شیندي، او یا هم کله چې په جګړه کې په لاس ورسي نو ورباندې شیندي. دغه کسانو له ډلې یو هم نصیر احمد دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې یو دوست یې په پولیسو کې دنده لرل چې څو ورځې مخکې د ترینکوټ ښار اړوند په سرخوم سیمه کې له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو.
مړی سوی و په پوسته کې طالبان حمله باندې کړې وه مړی خو سوی و خو دا خو مسلمان دی بیا د لارې کې مړی را ګرځولې و زموږ قریبانو سې راوړلې دلته خپل کور ته را انتقالولې پر دې مړی باندې بیا چزا واچولې وه بیا په لاسر کړې دا په دې خطر باندې دی کوي چې دلته د خلکو نه پرچې نه پیدا شي وزا بل ورځ مړی او دا ښه ورور مو پټ مکې داسې دا چزا و داسې خراب کړی و چې د کتلو نه و داسې کړی و چې اډونه دغه اډوکې لا دغه کړی و ورژولې و نور خدای تک تور کړی و چې د کتلو نه و د تو سره مو پټ دی دا دغه ادب چې وز د پولیس د خلکو نه پرات پیدا شي یا د دولت سره د پولیس لاس واخلي
لدی سره د ترینکوټ شار دوه تن نور اوسیدونکو هم چې نه غوښتل نه مخفور سي ورته څرګندونه لري او دغه ډول عمل په سختو ټکو غندي
دا بیخي ظلم چلان دی د اسکار ملي اردو دوه نفر په شهادت رسولې و بعد د واړه جزا فراچولې خو لور سره لیوي نو درشي باندې خورین سي نه نو دا د وطن بیا د چنیان توای چې دا کاپیران دي ورته کا شکی ډبه دي څوک په ډبه ورولې څوک ورور دانګان په خلور شي نو دا ظلم سره کیږي
دا جزاد نه پر پاشي بیا ځا نه د سپکاوې دي مړ ته نه کوي ځکه شیطان د مړ سبه زارت دا په دادی چې د خراب شي د دې مثلا جسدونه بوونه شي خلک کرک زینې وي چې وای چې مقصد د حکومت خراب حکومت دی یته مور ویری سبا مو پایله دغه
په اورزګان ولایت کې د بشری حقوقو د څارډلې هم دغه موضوع ازاجر اړوي ته تایید کړه او ویل چې دا د بشریت سپکاوی دی او د بشر حقوقو تر پښو لاندې کول دي په دغه ولایت کې د بشری حقوقو د سیمایي دفتر سرپرست عبدالحد بای له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د بشر حقوقو تر پښو ملاندې کوي او له دغه ډول عمل څخه لاس واخلي
هم د دولت څخه غواړو هم د طالب څخه غواړو او داز مور ارزو ده چې انساني کرامت باید په څو کسرګو نه کتل شي ولو که هم کافری داسې رقم رقم معلومات را رسیدلی دی مگر بیا هم چې د باج د وسال د خوې څخاورو دغه عمل غیر انساني عمل
دینی علما هم دغه ډول عمل د اسلام لار حرام او ناروا یادوي د دې لړلې مولوی سن الحق حنفی ازادي راډیو ته داسي وایي
دغه موضوع چې تاسو په جنگ کې ونیولې شو چې هغه د مقابل لوري نیولې کس د مرګ نه بعد مسلکی یعنی جسدی ورته خراب اندامونه قطکی او یا تیزاب په واچوي چې تاسو د غلط کاملا خراب شي او یا نور مشکلات د توهین ورته مخه کی اسلام کې دغه عمل مطلق ناروا ده
ها خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان کاری یوسف احمدی د خلکو او د بشری حقوقو د مسولینو دغه خبرې ردوي او وایي چې د بشریت درناوی او احترام لري شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
ازادي رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوي کوي
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوښنی ولې اوس هم اکرام الله اکرام د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری وایي
د کابل د نن ورځې ډیری ورځپاڼو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په ټلیفوني مکالمه او د مسکو د ناستې په ځنډې دوه خپل مقاله او تفسیر خپرې کړې دي د ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي دي چې د مسکو ناسته وځنډې ده ورځپاڼې لیکلي دي چې افغان حکومت د مسکو د ناستې چټکل شوی و د وسلوالو طالبانو او د یو شمېر هیوادونو د استازو په برخه اخیستنې لس ورځې وروسته ترسره شي د ځنډې دوه خبر ورکړی دی ورځپاڼې د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله لیکلي دي چې د افغان ولسمشر او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په ټلیفوني اړیکه کې دا پریکړه وشوه چې د مسکو ناستې د لاموثریت په هدف دا ناسته باید وروسته شي ورسپانې لیکلي دي چې که څه هم دغه ناستې لپاره بله نیټه لا نه ده ټاکل شوې خو د ارګ اعلامیې وایي چې دواړه هیوادونه به په شریکه د دغه ناستې کوربتوب او مدیریت وکړي ویسا ورسپانې بیا لیکلي دي چې د مسکو ناسته د افغان ولسمشر په غوښتنه وځنډول شوه ورسپانې لیکلي دي چې ولسمشر غنی له سرګی لاوروف سره په ټلیفوني اړیکه کې په دې ټینګار سره ویلی چې باید اصلي او اساسي اصول چې هغه د افغانانو په مالکیت سوله ده په پام کې ونیول شي ورسپانې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف له قوله لیکلي دي چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي او دوی آماده دي چې له افغان حکومت سره په همغږۍ په دې برخه کې مرسته وکړي دنیا ورسپانی هم د یادې موضوع په اړه لیکلي دي چې د افغانستان د سولې په تړاو ناسته ځنډېدلې ده ورسپانی وړاندې لیکلي دي چې کابل او مسکو ژمنه کړې چې په ګډه به د دغه ناستې لپاره کار کوي د ورسپانی په وینا افغان او روسي چارواکو پریکړه کړې چې یاد ناسته به د دواړو هیوادونو په کوربتوب ترسره شي مسیر ورسپانی هم همدې مسلې په اړه لیکنه کړې او لیکلي دي چې ټاکل شوی و چې دغه ناسته د روسیې چین ایران او د منځنۍ اسیا د یو شمېر نورو هیوادونو او طالب استازو په ګډون د راتلونکي میلادي میاشتې په څلورمه نیټه په مسکو مسکو کې جوړ شي، خو افغان ولسمشر او روسی چارواکو پریکړه کړې چې دغه ناسته وځنډول شي. ورځپاڼې لیکلي دي په دغه غونډه کې امریکا او افغانستان څخه هم غوښتنه شوې وه چې ګډون پکې وکړي، خو دواړو هیوادونو دغه بلنه رد کړې وه. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي دي چې د مسکو ناسته د دې لپاره ځنډېدلې چې د موثریت او لا چمتووالي لپاره یې کار وشي. ورځپاڼې لیکلي په دغه ټلیفوني مکالمه کې د هیواد جمهور رئیس په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګېدو په خاطر د بین المللي او منطقوي دوستانو او شریکانو په ځانګړي ډول د روسي فدراتیو دولت د هڅو قدردانۍ وکړ. وی ویل د کابل په دویم کانفرانس کې د سولې هر اړخیزه برنامه چې د افغانستان د خلکو د بیلابیلو اقشارو سره په مشورې او د نړیوالې ټولنې په ملاتړ جوړه شوې وه، سرتاسري او پایدار سولې ته د رسیدو ټول اساسي اصول ټاکلي دي.
ازادي راډیو ته غواګي استاد ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږ نیم منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې دي. نوریاس نوري سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. تر هغې وروسته به بیا د فرشتې ندا په کوربتوب د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام مه هېروئ.
د راپورونو له مخې په فاریاب کې د ملي اردو د سرتیرو پر یو قطار د وسلوالو طالبانو په برید کې شاوخوا 25 سرتیري وژل شوي او 14 نور یرغمل شوي دي. د اورزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تېره ورځ د مرکز ترین کوټ اړوند سرخون سیمه کې یو لوی پل چې د اورزګان دوی ولسوالۍ چارچینو او د هروت او د کندهار نیش ولسوالۍ سره نښلوي او خلکو پرې ډېر تګ راتګ او په بمونو الوزوالی دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شاوخوا 13,000 کسان د وچکالۍ له کبله د بادغیس له مقر ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز قلعه نو ته کډه شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني په دې هیواد کې د روان اقتصادي بحران په تړاو نن د پارلمان غونډې ته وختل شوی و. د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې له بریا وروسته د لومړی ځل دی چې روحاني چې د یو منځلارې مشر په سترګه ورته کتل کېږي پارلمان ته زارېږي. په داسې حال کې چې د ترکیه او متحدو ایالاتونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوي، انقرې له اروپا او روسیې سره د تجارتي اړیکو د پراخولو هڅې پیل کړي دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وایي روسیه به راتلونکې میاشت لوی پوځي تطبیقات چې له 1901 هم کال راهیسې ساری ونه لري ترسره کړي. شویګو وویل په دغو تطبیقاتو کې به چې هغه د وستوک 2013 په نوم یاد کړي تقریبا 300,000 پوځیان او له زرو زیاتې الوتکې ګډون وکړي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی من فرشتن دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه در رابطه با بیماری مورقه صحبت میکنیم که چه نوع یک بیماری است و چه راه های جلوگیری و پیشگیری داره. اما قبل از او یک گزارش تهیه کردیم که با هم یک جا میشنویم. تب مورقه نوع میکروبی است که به صورت متداوم به وجود می آید. این تب برای اطفال خطرناک است زیرا آنها از مقاومت پایین برخوردارند. دکتران متخصص می گویند میکروب مورقه اول در امای کوچک جا گرفته و بعدا شامل سیستم خون می شود و این میکروب برای تمام اعضای بدن فرد خطرناک می باشد. دکتر فریدالله عمری متخصص امراض داخلی انتانی در صحبت با رادیو آزادی گفت که افراد بیشتر در فصل گرما مصاب به مورقه می شوند. دکتر عمری در مورد علائم این بیماری چنین می گوید.
علائم وصفی تب مورقه که این مریضا برای در شفاخانه مراجعه می کنند. 75% از یک می باشند از این مریضان تب می داشته باشد و 30% از یک هست درد شکم یا درد روده می داشته باشند که این اعراض علائم در اعراض علائم وصفی تب مورقه می آید و می تانه که نزد از این مریضات اعراض علائم دیگر مانند سرفه و سردردی و لرزه و عرق و درد مفاصل در اطفال می تانه باعث اسهالات و در بزرگسالان می تانه باعث قبضیت شود که در اعراض علائم عمومی تب مورقه می آید.
دکتر عمری همچنان میگوید افراد در هر دوره سنی به این بیماری مبتلا می شوند، اما اطفال بیشتر در معرض خطر هستند. با گفته ای دکتران متخصص، خطرات عمده مورقه که متوجه اطفال می شود، یکی آن رسیدن میکروب مورقه به مغز آنها می باشد که باعث فلج و یا مننجیت می شود و حتی جگر، گرده و قلب آنها را از فعالیت باز می ماند. دکتر عمری همچنان گفت افرادی که از تشخیص و تداوی دور می مانند، حتی این بیماری باعث مرگ آنها نیز می شود. دکتر عمری در رابطه با طریقه تداوی این بیماری چنین گفت.
وایده که مراجعه میکنن در روز الی 14 روز تداوی از یا میباشن که تداوی از جو بازنزباد و کتگوری دوا فرق میکنه. خاندان کنلون که هست فکر در فرست لاین یا در خط اول تداوی مرقه قرار دارد که در او سپرفلاکس فر سپرفلاکس بسیار پافشاری کرده که نه برای از این مریضا سپرفلاکس 500 میلیگرام بی آی دی یعنی روز دو آخر 12 ساعت بعد از 5 لحظات روز برشون تجویز میکنیم و کسانی که مثلا به شکل مقاوم میتونیم باز برشون از خاندان سفالسپیرین که استرازون برشون انتخاب میکنیم 1 گرام هر 12 ساعت بعد از 10 تا 14 روز میباشد.
با گفته ای دکتران متخصص در فصل تابستان امسال روزانه 8 تا 10 مریض مرقه به شفاخانه انتونی کابل مراجعه میکنند که بیشتر آنان را مردها تشکیل میدهند. دکتر عمری از مردم میخواهد که به خاطر جلوگیری از مبتلا شدن به مرقه باید از خوردن غذاهای غیر صحی جلوگیری کنند و ظرف غذای بیمار را نیز جدا سازند، زیرا مرقه یک بیماری ساری است. با تدای برنامه دکتر صایب عبدالرزاق ابراهیم خیل متخصص داخله امروز داخله مهمان ما هستند تا دای مورد صحبت کنند. خب دکتر صایب به برنامه خوش آمدین. ابتدا میشه در مورد بیماری مرقه یک معلومات بدین که چین ها یک بیماری است.
تشکر. ما هم بنابه خود سلام و احترامات خویش به تمام کارکنان رادیو آزادی و شنوندگان محترم رادیو آزادی تقدیم میکنیم. تشکر از شما که یک موضوع بسیار مهم صحی را انتخاب کردین. مرض مرقه یا تایفاید فیور یک مریضی سیستمی که تبدار است، متصف به تب و دلدردی است و از باعث یک میکروب باکتریایی به نام سلمونلا تایپی و سلمونلا پارا تایپی به وجود می آید. همچنان که گفتم این مریضی متصف است به تب و دلدردی، اما میشه که اعراض دیگری نیز نزد مریض تحسس کنه. من جمله در مریضایی که مصاب به مریضی مرقه باشد اعراض سیستم هضمی پیش می آید، مثلا مریضا بی‌اشتهایی، دلبدی، استفراقات و اصالات و همچنان میشه که نزد مریض قبضیت به بار بره که قسمی که قبلا دکتر صاحب گفت نزد اطفال و کسایی که مبتلا به مریضی ایدز یا ایچ‌آی‌وی باشن نزد آی اصالات به بار میره، اما نزد کاهلا قبضیت به بار میره. همین طور نزد این مریضای مصاب مرقه جاندردی، درد مفاصل، دردای عضلی ببار میه و همچنان علائمی است که بالای مریض ظاهر میشه، من جمله در قسمت صدر و در قسمت کمر مریض میشه که نقاط جلدی بارز به شکل دانگک های خرد خرد که بنام مکول و پپولر رش یاد میشه به اندازه 2-3 میلیمتر در قسمت صدری ظاهر میشه که او هم وقتی که سر مریضی یک هفته تیر شد بعد از گذشت یک هفته در سطح جلد مریض بارز میشه و تا مدت 3-5 روز دوام میکنه. همچنان زبان مریض میشه باردار میشه، شکم مریض پوندیدگی و حساسیت پیدا میکنه، جگر و تیلی مریض بزرگ میشه و اگر این مریضی به می طور که است دوامدار شود و مریض نزد دکتر مراجعه نکنه و تداوی نشه به اختلالات خطرناک و کشنده منجر میشه که میشه بعد از هفته 3-4 منجر به خونریزی جهاز هضمی و تثقب خود قسمت امعا و همچنان مصاب شدن کلیه، مصاب شدن جگر، مصاب شدن دماغ، مصاب شدن خود قسمت های دیگه وجود میشه که به این مریضی مبتلا و مریض به طرف مرگ سوق بده.
تشکر دکتر صاحب. بعدن هم سوال های در رابطه داریم. حال یک شنونده خود میگیریم که روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله محترم ندا خور سلام و تازه تا محترم دکتر صاحب تمام میگم فضل هادی وردگ من بندی چکنه.
وردگ صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
من انا خدای دی اول دی دوغو مریضای نه هر مسلمان و ساتی او خدای دی چکمت بانده متعلقی محترم دکتر سم نایمو باقا پتن تلای پی دوغو مرقه مرض بانده مبتلاکی اول پا وجود که کم علایم ده چی سرای پوشی شیر ازا پی دوغو مرض بانده مبتلا شوائم یا پی دوغو مرض بانده پا شوائم او زیادتر اید کم خوالو نه دامو با انترسی سرای دی کم خوالو نه استفادا منو که سرای پوشی که محترم دکتر سم نداغا ایموش سوان ده داغا تو گرتا تخصیص کو چې سړی د کوم خوړو نه دوری وکړو چې
زیات هغه خواړه استفاده ونکو او بل هغه په ولرو کاتو سیمو کې چې موږ د تاسو افغانانو وسیګ لاسرسی کلینیک او شپخانه ته نه لري هغه که په دغو مرقه باندې اخته شوي وي هغه د کومو عاجل چټکو دواونه استفاده وکړو چې د دغو مرض نه بچ دا مسوالو پوښتنه وه ډېر زیاته مننه وخت را قبول
نه تشکر بسیار زیات بشنوین از طریق رادیو ډاکټر صاحب به شما پاسخ میدن تماس بعدی رو میگیریم یک جای باز پاسخ بگوین بله سلام علیکم
علیکم سلام شب بخیر
تشکر سلامت باشین شما خوب هستین از کجا به تماس شدین
عبدال محمد خوشحالم در من ولایت بنایه دول سوالی
بفرمایین بسیار خوش آمدین به برنامه بفرمایین سوالتان
ډاکټر صاحب محترم مسخه می دغه پښتنه دا چې موږ د کوچنک ماشومان دي پر دغه غاړ باندې د انیل اخی څو قاعده چې د کیږي څو کوی چې شي نو کده دغه پاسله باندې موږ ته پښتو جواب راکړي ډیر نه خبرې
ګل محمد ورور تاول چې ما کوچنی ماشومان دي په غاړې دانه راخیږي
غاړ باندې د اسې چې د کیږي د کم دانه راخیږي به څو عمر د پر کوچنی پر زغاری کړي پر شوستي
دا دانه د سری دی زیړی دی زخم باندې ګرځي کم او به ور کوي کنه ور کوي
نور پیدا ختم ختم
ماشومان د څو کلن دي
ماشومان نشاد د څلور زمپ سی د کلنم بس دا رقم دي
اول سال برادر ما از وردک سه بد جواب تین سه چار جز داشته و بعد از دو سوال از این را
بله ده فضل هادی ورور نه چه ده وردک و نه عدی کنی ولی و ده دوی نه یو نرای منه نه فضل هادی ورور پختنه کرده و چه ده ده محرقه بانه چه یو کس مبتلاکی گیه ده اعراض و علایم نخی نخانه چه دی فضل هادی ورور لکه څنګه چې مخکې مونږ ویل د محرقه ناروغي چې دا د دې لپاره وصفي اعراض چې دی دا یو تبه ده بل د ګېډې درد ده نور اعراض علایم لري خو هغه کېدای شي په نورو ناروغیو کې هم وي دغه ناروغان بې اشتهایي زړه بدوالی استفراقات لړزه د هډوکو درد د عضلاتو درد دا هم اسهالات قبضیت دا د دې ناروغۍ سره یو ځای وي همدارنګه که چېرته دې ناروغانو ژبه وګورې دا ژبه یې داسې باردار معلومیږي د ګېډې درد ورسره موجود وي توری او د ځیګر پکې لویږي د ګېډې باندې چې لاس ووهل شي ګېډې کې حساسیت پیدا کیږي او بل کله چې یو کس په دې ناروغۍ اخته شي تقریبا داسې اوو نه تر څوارلس ورځو پورې او داسې په متوسط شکل سره له پنځو نه تر یوویشتو ورځو پورې په داسې یو شخص کې کله چې د مورقې انتان واخیستل په دو کې دغه اعراض و علایم رامنځته کیږي او د دې ناروغۍ انتقال زیاتره د ناپاکه خوړو او اوبو د لارې نه انتقالی که چیرته د یو ناروغ شخص او یا داسې یو شخص چې دا د مورقې ناقل وي یعنې خپله په ناروغۍ نه اخته کیږي همدا مکروب د ده په وجود کې ځای نیولی خو نورو ټولنې ته دا انتقالی که چیرته د داسې یو شخص په مواد غایطه یا نور افرازاتو سره داسې خواړه یا اوبه منتن شي بیا دغه خواړه یا اوبه بل کس ته استفاده وکوي نو دغه مکروب د ده په کولمو کې ځای نیسي او داسې انتشار کوي د ده وینې ته او ټول عضویت ته بالاخره دا ناروغۍ پکې رامنځته کیږي خو که چیرته دغسې کوم کس ته تبه او د ګېډې درد و د ستوني درد و لړزه و بې اشتهایي و کسالت و پیدا شو ورسره ژبه بارداره وه او نور اعراض پکې رامنځته شو باید یو ډاکټر ته مراجعه وکړي څو هغه د نږدې نه وګوري او کوم هغه تداوی چې لازمه ده هغه ورته ځکه که چیرته په وخت تداوی شي دومره خطر نه لري او که چیرته په وخت سره تداوی نه شي بیا دوه درې هفتې پې تېرېږي بیا وروسته د هغې نه که چیرته دا کومه ناخوالی رامنځته کړه بیا پنځه اویا فیصده تقریبا د هغې نه زیات د مړینې باعث کیږي او دواګانې چې ده وویلې چې که د کلینیکونو ته لاسرسی نشته که کومه دوایي دواګانې شته دي په بازار کې خو د دې اول د یو ډاکټر ته مراجعه ښه ده ترڅو دا تشخیص کړو چې بیا کوم بل مشکل ورته پیدا نه شي دواګانې په بازار کې ډېرې دواګانې دي د کینولون خاندان مخکې ډاکټر صاحب وویل د سفروفلکس په نامو په بازار کې دواګانې شته دغه سفتراکسون پیچکارۍ دي د سفیکزیم په نامو ازترمایسین په نامو دغه دواګانې د مورقې په تداوی کې له لس نه تر څوارلس ورځو پورې استفاده کیږي
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب باز گفتن در نقاط دوردست اگر
در نقاط دوردست خوب گپی است که ما و شما اونمو جلوگیری از مصابیت از این مرض کنیم از غذاها و مواد خوراکی منتن شده و ناپاک باید جلوگیری کنیم. اگر ما و شما از او استفاده میکنیم باید او خود او تقیم باشه، اگر تقیم نباشه باید او جوش بتیم باید از او استفاده کنیم. مواد غذایی خصوصا ترکاری و میوه‌جات خام اگر استفاده میکنیم با آب و کلورین باید ششته شوه، باید از او استفاده شوه و کوشش شوه که از مواد خوراکی خصوصا ترکاری و میوه خام که به خاطر آبیاری و هیچی از فضولات تشنابا استفاده میشه و از او جلوگیری شوه. اگر استفاده میشه باید در قدم اول تقیم شوه. وقتی که ما شما از تشناب پس برمیگردیم باید دست خود دستای خود با صابون و آب پاک بشیم، حفظ صحه را مراعات کنیم و کسایی که مصاب مریضی مورقه باشد باید وا تداوی شد تا به کسای دیگه انتقال نشه.
و خب یک تماس دیگر میگیریم، برادر ما گفتن اطفالشان
بله گل محمد خان خوشحال که از هلمند تماس گرفته بود، گفت اطفال ما از 5 ساله و 3 ساله و در قسمت گل محمد خان رو رو چه پختو ما تاز جواب را که گل محمد خان رو را تا ویل چه دما ما شما دی پغاله که دی دانکه را خیجی نو خا خبر داده چې ته دا یو ډاکټر ته بوزه چې هغه د نږدې نه وګوري ځکه په ماشومانو کې د یو ناروغي ده د چکن پاکس په نامه د میزل په نامه نور داسې مرداردانه ورته وایي چې دا د نږدې نه وګوري چې دا څه خلته ناروغي ده ځکه په هغې کې په نانورو امراضو کې هغه ساري ده ته وایي چې د یو ماشوم نه بل ماشوم ته انتقالیږي. خصوصا دغه چکن پاکس او میزل دا چې دي ساري ناروغي دي، د یو ماشوم نه بل ماشوم ته انتقالیږي. نو ښه خبره دا چې ته د ډاکټر ته ویسې چې وګوري چې دا کوم جلدی تکلیف ده او کوم انتانی تکلیف ده.
بسیار زیاد تشکر ډاکټر صاحب. تماس بعدی رو میگیریم.
سلام فرشته جان، با شما ډاکټر صاحب محترم میمان شما تقدیم میکنم. احمد شاه از کابل. در قسمت یعنی تداوی چې ډاکټر صاحب فرمودن که دوایش هم خانواده آنتی بیوتیک است، سپلکسین و امپیسیلین و گفا. در قسمت یک گفتن که یکی از علائمش همین پندیدگی یا مفاصل است یا درد مفاصل استخوان است، آیا یعنی زانو اگه میپنده یعنی تاثیر یعنی محرقه خواهد بود یا دیگه که عوامل دیگه خواهد داشت روماتیسم یا چیز دیگه؟ یعنی میره یک معلومات تاثیر بگیر.
بله تشکر برادر احمد شاه جان که از کابل تماس گرفتین. قسمی که قبلا ما یادآوری کردیم در مرض مورقه کسایی که مصاب مرض مورقه باشه بر علاوه هم اعراضی که ذکر کردیم که تاو و بی‌اشتیایی و کسالت و لرزه و گپا در پالوی از این مفاصل هم درد میکنه که او را آرترالژیا میگه. درد مفاصل و درد عضلات در مورقه است، اما زمانی که میکروب در قسمت خود مفاصل قرار بگیره و مفصل هم مبتلا کنه و التهاب مفصل به بار بره که به نام آرترایتیس میگه، باز در او وقت هم مفصل تورم و پندیدگی و حساسیت و سرخی و گرم بودن به بار میره. تا زمانی که خود مفصل التهابی نشده باشه پندیدگی نداره، اما در خود مرض مورقه دردای مفاصل موجود است. زمانی که اختلاطی شد و مفصل التهابی ساخت باز در او صورت میشه که مفصل هم پندیدگی هم محدودیت حرکت و هم تورم و سرخی پیدا کنه. و در قسمت تداوی مرض مورقه گفتیم که ادویه های بیشتر از در بازار پیدا میشه بنا از خاندان کنولون که خودت قبلا ذکر کردی است، به نام سفروفلکس و فلکس و لیوفلوگزاسین در بازار یافت میشه. خو شرطی است که امی میکروب مورقه باید در مقابل امی خاندان دوا باید حساس باشه. اگر در مقابل امی خاندان دوا میکروب مورقه مقاوم باشه باز میشه که ما از کاتگوری دواهای دیگه استفاده کنیم، مثل که خاندان سپالوسپرین است، مکرولید است، از وا استفاده کنیم که در او جمله سفتراکسون و سیفیگزیم و سفوتاکسیم و ایاس و ازیترومایسین حتی اموگزیسلین و کلورنفینیکول میشه که از او استفاده شو.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک تماس دیگه داریم. بله سلام علیکم. ساعت تماسشون قطع شد. شنونده بعدی رو میگیریم. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. خوب است بخیر. سلام به دکتر شما، به میمار شما و به شما.
تشکر. سلام به شما هم. از کجا به تماس شدین؟
تماس دیم. نام جواد است محترم. من گل بشرف شما و اجرا چند وقت میشه بسیار سوزاق هستم. من والله هم که بود در مدرارم کم کم شدوالی کم شده ای رک ذره معلومات میخواستم که چی رقم کنم.
گفتی سوزاق بودم حالا ادرارم کم شده؟
کم در چیز دواراش خون میداد، ولی خون نیست.
مقدار ادرارت کم شده؟
نه بینش در وسطش خون.
خب حال خون کم شده، چند ساله هستی خودت؟
حال خون کم شده تقریبا 45 ساله هستم.
خب تشکر جواد جان. سوزاک یا به اصطلاح طبی یو تی آی یک مریضی سیستم بولی است که میشه در چند قسمت انتان مداخله کنه، خصوصا اکثرا در قسمت مثانه یا در قسمت گرده یا در قسمت خود اهلیل اگر انتان مداخله کنه باز سوزاک به بار میره، و اگر مثانه التهابی شود و یایی است که در قسمت سیستم بولی غیر از انتان سنگ موجود باشه یا کدام کتله موجود باشه، تمامش باعث خونریزی سیستم بولی میشه. بهتر این است که شما یک معاینه ادرار و یک معاینه تلویزیونی انجام بدید تا که مو مشکلتان تشخیص شود و بعد از او تداوی شود که داینده کدام مشکل جدی به بار نمیاره.
تشکر دکتر صاحب. بازم شنونده بعدی رو میگیریم. امیدوار هستیم مطابق موضوع برنامه سوال داشته باشن. بله سلام علیکم.
السلام علیکم. از آغانی در جلال آباد خبری کوم. تاسو محترم ډاکټر صاحب سلامونه او نیکی دوران کوم.
سلام به شما هم آقا می جان. بفرمایید سوالتان رو بگویید.
محترم ډاکټر صاحب من یو پوښتنه ده که د سیاو ساحه کې اوږي چال تا کی ایف تشخیص کی ایف ملاریا دا واغه تا کی ډاکټر وجود نه لري دوا نه یو واغه نفر هغه ځینې نقطه راوړي پی ایف د فار د خار نه شي ورته سړی وی سي دا کی ایف ملاریا تداوی شي.
bale aga mira aurora manala tamas na de tas de pi ایف ya plasmodium falciparum malaria pak la pukhtana ukra che da shakl de malaria waqian khatarnak ham da د دې د دوا خستل فرق پدې کړه چې دا ناروغ د کومې دوا سره حساس ده. اولی قلم دوای چې د کلوروکین په نامه ده چې په بازار کې د نواکین په نامه پدې نامه پیدا کی کچیر ته د فلسفار ملاریا د دې په مقابل کې حساس وي خدا خطر دوی ده به ضرر ته دوی ده، او کچیر ته د دې په مقابل کې مقاوم بیا نور دواګان شته دي د فلسفار ملاریا لپاره چې اوس هم په بازار کې حتی ډبلیو ایچ او په یو قسم دوا باندې ډېر تاکید کوي چې ترکیبي دواګانې د ارتم پلس په نامه یا ارتمیتار او لمفانټرین په نامه په بازار کې خرڅېږي، دا هم ښه دوا ده. نور کونینی فانسیډار د ډېرې دواګانې شته دي چې د فلسفارم ملاریا په تداوی کې شامل دي. نو کولی شئ تاسو په اول قدم کې دغه ملاریا دې په مقابل کې حساس وي، نو کولی شئ د کلوروکین نه استفاده وکوي، او که حساس نه وي د نورو دواګانو نه. خو ښه خبره دا ده چې د یو ډاکټر خوا ته تاسو ورشئ چې تاسو هغه حالت وګوري او هر دوا چې لازم وي هغه درته توصیه کړي.
ډاکټر صاحب شما اشاره کردین به مورقه حیواني، مدت تداوی هر دو مورقه فرق میکنه، از کدامش بیشتر است و کدامش خطرناکتر است؟
تداوی مورقه حیواني تقریبا 7 تا 10 روز است، 7 تا 14 روز است، و تداوی مورقه حیوانی ببخشید تداوی مورقه انسانی که است 7 تا 14 روز است، و تداوی مورقه حیوانی تا مدت 6 هفته است. و اگر در صورتی که مورقه حیوانی وخیمتر و مزمنتر و دوباره عود کنه میشه که تا یک سال تداویش ادامه پیدا کنه.
یعنی خطرناکتر است نسبت به؟
بله، مورقه اگر تداوی نشه هر دو مورقه خطرناک است، چون مورقه حیوانی شکل مزمن به خود میگیره و مورقه انسانی هم است اگر تداوی نشه و منجر به اختلاطات شوه باز تقریبا بیشتر از 75% واقعات کشنده است.
و دیگه دکتر صاحب وقتی که یک مثلا اگر یک خانم حامله مصاب به اردو نو یا مرغ انسانی یا حیوانی باشه، آیا از طریق خون به طفل ازی سرایت میکنه؟ و دیگه ای که دوایی که مادر میخوره یا بالای طفلش تاثیرگذار است یا خیر؟
تو واقعات نیست که از طریق پلاسنتا به خود طفل عبور کنه، اما مرغ حیوانی باعث سق، ضعیفی، باعث تشوشات سوی شکل در نزد اطفال میشه. اما در مورقه حیوانی هم ایتو واقعات نیست که از طریق پلاسنتا به طفل عبور کنه.
از طریق شیر هم پانه میشه؟
نه خیر. اما در قسمت تداویش دواهای وجود داره که به مادر و طفل مضر تمام میشه. اما بعضی از دواهای است که در جریان بارداری و حاملگی نزد مادر مسئول است و به طفل و مادر ضرر نمی رسانه. میشه که از او کلاس دوا استفاده شود.
و واکسین هم داره؟
بله، واکسین مورقه انسانی واکسین داره، اما واکسینش به شکل واکسینای دیگه که به شکل کتلوی استفاده میشه استفاده نمیشه. در کشورهای انکشاف یافته واکسین مورقه به کسایی که بساحات که امین مریضی مورقه به شکل اندیمیک باشه به او کسا تطبیق میشه و به کسایی که جاهای به توزیع غذا توزیع میشه به او تطبیق میشه و با کسایی که با مریض مورقه تماس صمیمی داشته باشه یا کلوز کانتاکت داشته باشه با او تطبیق میشه.
از طریق ظرف منتقل میشه؟
از طریق ظرف که ملوث باشه میشه.
مثلا اون شخصی که چی میخره بیمار مورقه است، یک شخص دیگه از قاشق از گلاس از استفاده کنه انتقال میشه؟
نه خیر، رقم تا که با مو قسمتایی که مثلا مواد غایطه و در قسمت دانگکایی که در وجود گفتیم اونمو افرازات اما در اونو چیزایی که اگر چیز ملوث باشه در اون تماس شو انتقال میشه، اما این تو انتقال مستقیم اوقاتش.
و دکتر صاحب میشه یک در لحظات اخیر برنامه هم قرار داریم میشه در رابطه به وقایع ازی بگوین که چطور میتونه یک شخص خود یا طفل خود از مبتلا شدن به بیماری مورقه وقایع بسازه؟
در امراض انتانی قسمی که قبلا ما گفتیم اولین قدم در تمام امراض انتانی است که ما حفظ صحه فردی و حفظ صحه فامیلی حتی حفظ صحه اجتماعی را باید مراعات کنیم. از آب و مواد غذایی پاک و تقیم شده باید استفاده کنیم. بعد از رفع حاجت باید عادت کنیم که دست های خود با صابون و آب و یا از ماده انتیسپتیک باید استفاده کنیم. و کسایی که مبتلا به مریضی مورقه است و ناقل مریضی مورقه است باید واره تداوی کنیم و در جایی که مریضی مورقه به شکل اندیمیک موجود است باید در از سفر رفتن جلوگیری کنیم. خصوصا در اجتماع ما شما باید از مواد و آب صحی و استفاده کنیم و حفظ صحه فردی و فامیلی را مراعات کنیم.
و دکتر صد در افغانستان بیشتر کدام منطقه آسیب پذیر است؟ کدام ولایات؟
ولایات افغانستان خصوصا ولایات گرمسیر زیاد مواجه است. بله، و در قسمت هایی که طوفان و سیلاب زیاد می او مناطق بیشتر و در کل دنیا که است بیشتر ممالک افریقایی و آسیایی زیاد در معرض خطر است و خصوصا کشورهایی که رو به انکشاف و کشورهایی که عقب مانده است، خصوصا مثل کشور ما و شما که هم فقر موجود است، بیسوادی و هم حفظ صحه فردی و اجتماعی مراعات نمیشه.
و دکتر صاحب چرا پیشتر یکی از شنونده هم زنگ زدن ایره ذکر کردن که ریزش موی پیدا میکنه؟ اکثرا کسایی که مورقه می داشته باشن یا با میبونی مورقه مبتلا میشن مویایشان میریزه، چرا دلیلش چی است؟
خود در مریضی مورقه که ما گفتیم که از طریق اما با تمام عضویت سرعت میکنه اونمو به اشتیایی و کسالت و این چیزا که از مواد غذایی کمتر استفاده میشه، فقدان منرال ها و ویتامین ها از یک طرف باعث میشه و از باعث دیگه اونمو خود توکسین هایی که خود میکروب مورقه و اونمو سیستم دفاعی و عضویت افراز بکنه بالای خود ساختمان موی تاثیرات منفی داره و باعث ریزش موی میشه.
بعد از اینکه امو فرد صحت یاب شد باز موهای شناره تادیره به خود میگیره؟
مورقه که شخص از مریضی مورقه صحت یاب شد این موها در مریضی مورقه به شکل دواندار و از بین نمیره، پس مویا رشد میکنه.
در هر دو نوع مورقه انسانی و حیوانی یا تنه
در ریزش موی در بیشتر در مورقه انسانی است.
خب برنامه ما در همین جا به پایان میرسه. از دکتر صاحب عبدالرزاق ابراهیم خیل متخصص امراض داخله جهان سپاس. بقیه روزتان خوش.
آزادی رادیو لوونه تروو